له غرمه نه مخکې لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو یوې بلې یو ساعت خپرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې خپرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د پاکستان صدر اعظم له ولسمشر کرزي غوښتي چې د مهمو مسئلو پر سر د خبرو سره مشورو لپاره اسلام آباد کې سره وګوري، دغه راز اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته په افغانستان کې د روسیې تحولاتو په خاص توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستل کېدو د موضوع په اړه ډاډ او اطمینان ورکړی دی. خو په سر کې له معصوم میوند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا ولسمشر ویلي افغانان باید د سولې د خبرو مشر وکړي، نه امریکا. د پاکستان صدر اعظم افغان ولسمشر ته بلنه ورکړي چې پاکستان ته ورسي، او امریکا پر روسیه ژغ کړي چې د امریکا د استخبارات په خوانی قراردادي دي ور وسپاري. خره خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر پرن له افغان ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو د خبرې په کابل کې د ارګ ماڼۍ ته نږدې د پرونی حمله څو ساعته وروسته وکړه. کتونکي وایي پرونی حمله شاید د امریکا پر هغو هڅو بد اغېز وکړي چې غواړي افغان حکومت له طالبانو سره د سولې خبرو تک شنوي. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما ولسمشر کرزي ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو مشري وکړي، نه متحده ایالات. دواړو مشرانو په قطر کې د طالبانو لپاره د پرانستل شوي دفتر کې د افغانستان د سولې علي شورا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل دوه ملاتړ وکړ. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما او ښاغلي کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو او په عادلانه توګه د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو د اړتیا په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر سره په ټلیفون کې خبرې کړې دي. ارګ ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې د خبرو په اړه ویلي چې نواز شریف حمید کرزي ته د مهمو او اساسي خبرو پر سر د خبرو لپاره پاکستان ته د ورتګ بلنه ورکړه. د دې ټلیفوني خبرو نور جزئیات نه دي خبر شوی. د خبرې پر مازیګر په داسې وخت کې وڅېړي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز روبینز له پاکستاني چارواکو سره د کتنې لپاره له کابل اسلام آباد ته ولاړ. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو کسانو تیره ورځ د روزګان ولایت پر لوی لاره 15 افغان سرتیر وژلې دي. د غزنی د والي ویان نبی جان ازادي راډیو ته ویل چې په وژل سو کسانو کې څلور د ملي اردو سرتیری او یو د عامه نظم پولیس دي.
دایت موټر نه راکوس کړي مربوطات دې او بندول سوالي کې په شاده تر څو څلور سربازان دي ملي اردو دي د څلور ملي وا د روزګان ولایت اگر اتل په طرف د کابل باندې کوسکړي د لارې کې شادت رسولي یو نظامیانه سرباز
که څه هم چارواکي لري وژنې پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په لوګر کې چارواکي وایي چې د نجونو او هلکانو د 15 د جوړولو کار یې پیل کړ. په دې ولایت کې د پوهنې د سطحې د لوړوالي د پروګرام مشر حاجي شهباز تنگزي ازادي راډیو ته وویل چې دا ښوونځی په مرکز پل عالم او د خوشي او برک برک په ولسوالۍ کې جوړیږي. ښاغلی تنگزي وویل چې پر دې ښوونځیو د نړیوال بانک لخوا څه باندې 5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د درو میاشتو په موده کې جوړیږي. حاجی شهباز سنگسی وویل چې په دې ښوونځي کې به په یو وخت کې څه باندې 15 زده کوونکي سبق ووایي. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ 50 افغانۍ او 53 پوله، یو یورو او 3 افغانۍ او 8 پوله، او سر پاکستاني کلدارې 58 افغانۍ. د هم لسمی او نړۍ څخه څو خبرونه. د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبري وکړه. د نواز شریف دفتر په خبر پاڼه کې ویلي اسلام آباد د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان ته سوله راسي. په خبر پاڼه کې راغلي پاکستاني مشرانو ټینګار کړی چې اسلام آباد د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو د هڅو په بشپړ توګه ملاتړ کوي. جیمز ډوبینز د کابل او قطر تر لیدنې وروسته پرون له پاکستاني چارواکو سره وکتل. پاکستان ته په دې سترګه کتل کېږي چې د سولې خبرو ته د افغان طالبانو په هڅو کې ډېر څه کولای شي. پاکستان یو له هغو درو هیوادونو څخه دی چې په نوې ملسزه کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپېژند، او له 2000 میلادي کال راهیسې وروسته پاکستان ته دغه هیواد په سترګه کتل کېږي چې وسلوال طالبانو ته هلته پناه ځای نه ورکوي. امریکا پر روسیه ژغ وکړه چې د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی اډوارډ سنوډن دی وروسپاري. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادی لا هم د مسکو د هوایي ډګر د ترانزیت په ساحه کې دی. ولادیمیر پوتین د امریکا ته د اډوارډ سنوډن د وروسپارلو غوښتنه رد کړه. پوتین دا خبرې پرون فنلند ته د سفر پر مهال وکړه. موږ یوازې بهرنیان هغو هېوادونو ته سپارلی سو چې له هغو سره د تورونو کسانو د سپارلو نړیوال تړون ولرو، خو له متحده ایالاتو سره موږ داسې تړون نه دی کړی. د روسیې ولسمشر زیاته کړه چې سنوډن یو آزاد کس دی او د روسیې د مشرانو لپاره روسیې ته د هغه راتګ یو ناڅاپي راتګ و. امریکا سنوډن تورن کړی دی چې د امریکا د دفاع وزارت پټ معلومات خپاره کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې واشنگټن به د سنوډن د نیولو لپاره هر راز هڅه وکړي. د عربستان د بهرنی چارو وزیر وای په سوریه کې د ایران او د لبنان د حزب الله ډلې لاسوهنې خطرناک دي. شاهزاده سعود الفیصل د امریکا د بهرنی چارو له وزیر جان کیری سره پرون په جده کې یوې خبري غونډې ته دا خبرې وکړې. د زیاته کړه چې عربستان به په سوریه کې د ایران پر لاسوهنې پټه خوله پاتې نشي. د وی سوریا له داسې حالات سره مخ شوی ده چې دغه هیواد ډیر وسله وروړل کیږي. دغه کار په سوریا کې له تیری او ډلیز وژنې سره مرسته کوي او باید دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر بیا په خپلو خبرو کې وویل چې د سوریا لپاره باید د یو نړیوال کانفرنس له جوړېدو سره په دغه هیواد کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي. ایرانی رسنی وایي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په جنوبي ولایت شیراز کې یوه ترهګریزه شبکه ماته کړې ده. نیمه دولتي خبري اژانس اسنا وایي دغه شبکې د ایران د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د بمې حملو وژنو پلان درلود. خو ایراني چارواکو دا نه دي ویلي چې څو تنه یې په دې تړاو نیولي او نیول سوي کسان څوک دي. د اسنا خبري اژانس په وینا د شبکې د امریکا له مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای اسرائیل او یو شمېر ګاونډیو عربو هیوادونو سره اړیکې درلودې. او د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن خپل پخوانی اقتصادي سلاکار صدر اعظم او له هغه یو غوښتل چې له متخصصو کسانو یو کابینه جوړ کړي. دا پریکړه ورسره تر دې وسو چې د مرکزی شي اړخ ائتلاف حکومت د اداري فساد له امله رنګ سو. زیمن د سه شنبه په ورځ 25 کلن اقتصاد پو یجی روسنوک د نوی صدر اعظم په توګه وټاکه. سیاسي ګوندونه وایي دوی به له دې ټاکنې سره مخالفت وکړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د ازادي رادیو د پاتې خبرونه کې رضوان مراد تاسو سره تیر سره ملوسی
له معصوم میوند څخه مو د افغانستان سیمې او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان صدر اعظم وی د افغانستان وضعیت حساسه مرحله کې داخل شوه. د نواز شریف له ولسمشر کرزی وغوښتل چې دواړه مشران باید د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته ډاډ ورکړی چې له 2014 کال وروسته به متحده ایالات افغانستان یوازې پرینګدي. پروانه خبرونه کې د کابل چاپ د نن ورځې ورسپانو ته کتنه هم لرو او دا هم وایي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسی پولیسو فعالیتونه ښه نتیجه ورکوي او غواړي چې تشکیلات نور هم منظم او پراخ کړي. امریکا وایي چې د ایډوارډ سنوډن د نیول لپاره بهر ممکن اقدام وکړي. ایډوارډ سنوډن د امریکا د استخبارات پخوانی قراردادي دی چې د متحده ایالاتو محرم اسناد او معلومات افشا کړي دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کورکلې او د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اورئ.
دا پرونه دوبه راغلم، ډیر زیات سات می تیر شو، خچا کرونه می وهل، خ خوړم نوش جان کړه.
هیڅ شرم نه لري، غټه کنا ټول ورځ دروغ وایي.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان وضعیت حساسې مرحله ته داخل شوی دی. نواز شریف دا خبرې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په اسلام آباد کې په کتنه کې وکړې. جیمز ډومنز پرون له کابل اسلام آباد ته لاړ. احمد شیبر او په دې اړه رپورټ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا ځانګړي استازي ته ډاډ ورکړ چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او څرګنده یې کړه چې تر اوسه په دې برخه کې پاکستان بیلابیل ګامونه اخیستي دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړه چې په افغانستان کې وضعیت حساسې مرحلې ته رسیدلی دی او پاکستان او امریکا ته پکار دي چې په دې مسلې کې له نږدې سره همکار واوسي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبنس په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د بیان په وینا فرانس پریس اژانس سرګندوي چې ډوبنس نواز شریف سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د نواز شریف د دفتر د بیان په حواله د پاکستان صدر اعظم ډوبنس ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې ډېره هڅه کړې ده. یو شمیر پاکستانی چارواکو وویل چې د ډوبنس غونډې تر دې راڅرخي چې د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې خبرې مخته لاړې شي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې وویل چې ډوبنس د سولې په بهیر کې د پاکستان د هڅو او د وار له مخه ملاتړ ستاینه وکړه. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان په یو ویډیو کې چې رسنیو خبره کړه وویل دوی به د هرې هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر یې کوي. احسان الله احسان څرګنده کړه چې ملا عمر د دوی امیر دی او که چېرته له امریکایانو سره د روغې جوړې کومه پرېکړه کوي هغه دوی ته هم د منلو ده. د فرانس پریس اژانس په وینا په لویدیځ کې چارواکي په دې باور دي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پاکستان ډېره مرسته کولی شي ځکه چې اسلام آباد د نړۍ له دریو هیوادو یو هیواد و چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژنده او له 2001 میلادي کال راوروسته پاکستان ته د هغه هیواد په سترګه کتل کیږي چې وسلوال طالبان هلته پناه اخلي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو وریدل چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان وضعیت حساسې مرحلې ته رسیدلی دی. په عین حال کې د ولسمشرۍ د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون له ولسمشر کرزي سره هم د افغانستان پر روانو حالاتو تلیفوني خبرې ترسره کړې دي. بلخوا بیا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل روسي سفر کې هند ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به افغانستان یوازې پرېنږدي او له 2014 کال وروسته به هم د دې هیواد له امنیتي ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. هند دې ته اندېښنه لري چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به وسلوال طالبان له امنیتي حالات څخه د ځان په ګټه کار واخلي او ممکن دا هیواد یو اربیا د بهرنیانو په لمسون د تنظیمي ډلو په جګړو کې ښکېل شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هند ته د جان کیری د سفر په اړه مقاله خپره کړې چې لنډیز یې له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند او د سیمې نورو هیوادونو ته چې د افغانستان راتلونکي ته اندېښمن دي ډاډ ورکړل چې متحده ایالات په پام کې لري چې د افغانستان له پوځ سره ملاتړ ته دوام ورکړي او په 2014 میلادي کال کې له افغانستان د محارب ځواکونو له وتلو وروسته تر هر ډول شرایطو لاندې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې وساتي. واشنگتن پوسټ لیکي هند په ځانګړي توګه دې ته اندېښمن دی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به روانه جګړه وسلوالو طالبانو او نورو ځواکونو ته پرېږدي. د ورځپاڼې په وینا دغه جګړه به طالبان چې پاکستان ملاتړ کوي او نورې ډلې چې هند او د مرکزي آسیا نورو هیوادونو ملاتړ کړی ترمنځ مخته لاړه شي او طالبان به بیا هڅه وکړي چې واک ته ورسیږي. هند دغه راز له طالبانو سره د امریکا پلان شوی خبرې هم تر پوښتنې لاندې راوستې. دا خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو په نوي دفتر کې چې تېره اونۍ پرانستل شو پلان شوی وې وروسته تر هغې وځنډول شوې چې افغان ولسمشر د دغه دفتر په وړاندې چې طالبانو د اسلامي امارت لوحه لګولې او سپین بیرغ یې پورته کړی و اعتراض څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډابنس چې ټاکل شوی و له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکایي هیات مشري وکړي د دوشنبې په ورځ کابل ته ولاړ تر څو له ولسمشر کرزي او نورو افغان چارواکو سره وګوري او هڅه وکړي چې د سولې د خبرو په وړاندې رامنځته شوې ستونزې لرې کړي. ډابنس له ولسمشر کرزي سره کتنه ډېره مثبته وبلله او وی ویل چې دواړه هیوادونه دې ته منتظر دي چې وویني آیا طالبان غواړي خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د دوشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې په خبري کانفرنس کې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو ځل بیا د امریکا پر شرایطو ټینګار وکړ چې تر هغه بل دې ډلې سره خبرې ونه کړي چې درې مهم شرطونه پر ځای نه کړي. له القاعده سره اړیکې وشلوي، شخړې پای ته ورسوي او د ښځو او اقلیتونو د حقونو په ګډون د افغانستان اساسي قانون ومني. د واشنگتن پوسټ په وینا کې هم د امریکا پالیسي له هوګدې مودې رئیس د سیاسي روغې جوړې د بهیر د برلیتوب لپاره دغه درې شرایط په طالبانو ایښي. خو د باراک اوباما ادارې تیرونه ویل چې د خبرو د پایل لپاره طالبانو دوه شرایط پوره کړي او په خبرو کړو اعلانو کې ویلي چې له نړیوال تروریزم څخه فاصله نیولې او د افغانستان دیموکراتیک نظام په رسمیت پیژني. متحده ایالاتو دغه راز ویل چې له طالبانو سره خبرو ته تیار دي چې وروسته به دغه خبرې د افغانستان حکومت ته پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وروسته په خبری کانفرنس کې وویل چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ورستۍ موافقې ته رسیږي یا به په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات چې طالبان به پکې نوي دا مسله ټاکي. د اکیری په وینا د امریکا متحده ایالات به هماغسې چې ولسمشر بارک اوباما روښانه کړې له 2014 کال وروسته د افغانستان حکومت د روزنې او تجهیز په برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي او هم به په دغه هیواد کې یو مناسب شمیر ځواکونه وساتي چې د تروریزم ضد هڅو ته دوام ورکړي. کری ویل هند افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو کې مهم رول لوبولی شي چې ولسمشر کرزی دې ته وهڅوي چې د اپریل په میاشت کې د داسې انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي چې شفاف، آزاد او د باور وړ وي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو او ری او اوس حمله حمیده هارون عثمان څخه ورچه د کابل نن چا پرسپانو څخه لیکلی.
په کابل کې نننیو خبرو شو یو راسپانو خپل ډیر مطالب پر ارګ د وسلوالو پرونی حمله او طالبانو سره د سولې خبرو ته زنګړی کړی دی. د ویسا راسپانه پر ارګ پرونی بریټ کې د سی آی ای لاس و تر سلیک لاندې لیکلی د غبریټ د طالبانو لسوی ډیر لوړ دی او داسې ښکاری چې د پرمختللو استخباراتو لاس پکې و. د مطلب لیکونکو په دې ټینګار کوي چې دا راس حمله په دې حساس وخت کې نیخ په نیغه د سولې پر خبرو اترو منفي اغیز لري. د ملي ارمان راسپانه په خپل سر مقاله کې د تاکتیکونه باید بدل کړو تر سلیک لاندې بیا پر ارګ پرونی بریټ د طالبانو لخوا یو خبرداري غنی او وړاندې لیکي چې دا د دې ښکارندوی د چ طالبان دومره جمهوریت ریاست ته نږدې شوی دي. سر مقاله لیکونکي په دې باور ده چې په پرونی عمله کې د وسلوالو طالبانو هدف هر ځای چې و خدا د هیواد د کشفی او امنیتي ادارو کمزوري خي. د ماندګر ورځپاڼې په خپل دوهم مخ کې دا هم د طالبانو اوربند تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي ناراض اورونو 13 ورځ د خاغلی کرزي د جمهوریت ریاست پر مانی حمله وکړه او هڅه یې کوله چې د سولې د خبرو لپیل څخه د مخه د افغانستان جګړه پایته ورسوي. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلی چې طالبان په داسې حال کې په کابل ښار کې عملی کوي چې د دې ډلې یو شمیر غړي په قطر کې د سولې د خبرو د پیل انتظار کوي. خو د مطلب لیکونکي په بل برخه کې بیا ټینګار کوي چې د دولت استازي قطر ته د سولې د خبرو په نیت ځینو دوی د افغانانو په استازي توپ نزي ځکه افغانان له هغو کسانو سره چې دوی وژني خبرو ته نه کینی. د ملي باور ورځپاڼه بیا د خپل لومړي مخ په لومړي مطلب کې پر ارګ د وسلوالو پرونی حمله ته په اشاره د پښتنه طرحه کوي چې امریکایان کرزی ډاروي که طالبان زور خودنه کوي. د ورځپاڼه د دې مطلب لیکونکي لیکي چې د ډیرو نظر داده چې امریکایان غوښتل چې ښاغلی کرزی وډاروي چې که خلاف کوي نو زری لرونکو موټرو کې به بریدګر تر ارګه ورسیږي. د ملي باور د ورځپاڼه د دې مطلب لیکونکي د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره وړاندې لیکي په دې عمله ځکه د شک سیوری خور دی چې بریدګر په امریکایي پیژند کارتونو زیری لرونکو موټرو له امنیتي کمربنده واوښته چې په کې امریکایي پوځیان ساتونکي پیراداران دي. د محور ورځپاڼه بیا په قطر کې د طالبانو د سولې د خبرو په اړه لیکي د هغه چا پر ضد چې طالبانو د دین ساتنې او خپلواکۍ جګړه پیل کړې په قطر کې د هغوی په خوښه د طیبې په کلمه مزایان بیرغ ماښام جک او سهار راټیټ کړ. خو د محور ورځپاڼه بیا هیله مندي ښیي چې له طالبانو سره د خبرو هیله لا هم شته. د مطلب لیکونکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ویان څخه په نقل خبر ورکوي چې ویلي له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو امکان پیدا شوه. دا اتر دی دما په کابل کې د خبرو شو ورځپاڼو د سر مقالو او مطالبو غټ ټکی.
د افغانستان حکومت وایي ځینې حقوقي مسایل د دې سبب شوي دي چې د برتنوي ځواکونو لخوا افغان حکومت ته د زندانیانو سپارل وسنډیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا څخه باندې دوه اونۍ مخکې له برتانیا غوښتنه کړې و چې ټول بندیان د دوه اونیو په موده کې د افغانستان حکومت ته وسپاري. په دې اړه تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان د ولسمشر ویان ایمل فیزی وایي د برتانیا د دفاع وزیر ولسمشر حامد کرزی د ډاډ ورکړ چې د یو لړ حقوقي ستونزو په هواریدو سره به ټول افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. فیزی د سشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې څه ډول ستونزې د بندیانو د سپارلو مخه نیولې وویل:
وزیر دفاع برتانیا
موضوع د برتانیا د دفاع وزیر په دې اړه چې ولې د بندیانو سپارل ځنډیدل وویل چې د برتانیا د دفاع وزارت د برتانیا له محکمو سره یو حقوقي ستونزه پیدا کړې. دوی غواړي دا اطمینان حاصل کړي چې له هغو بندیانو سره چې د برتانیا په زندانونو کې ساتل کېږي ښه چلند کېږي. په همدې خاطر له ستونزې سره مخامخ دي او د برتانیا محکمې ورته اجازه نه ورکوي. خو فیلیپ هاموند وویل چې دغه ستونزې د هواري لپاره په خپل ټول وسله محاکمو سره کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دو اونۍ وړاندې په کابل کې د برتانیا له سفارت څخه غوښتي وو چې په دو اونیو کې ټول افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په اوس وخت کې له 80 زیات بندیان په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېږي. د ولسمشر وایاند ایمل فیضي وویل د برتانیا تر ولکې لاندې زندانونو کې د افغان بندیانو ساتل د افغانستان له قوانینو سره په تضاد کې دي. لیوی مدیر رئیس یو شمیر افغانان د افغانستان د نافذو قوانینو خلاف د برتانوي ځواکونو په زندانونو کې ساتل کېږي. دا په ښکاره د افغانستان د ملي حاکمیت څخه د سرغړونې څرګندونه کوي. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هاموند ویلي هغه بندیان چې له دوی سره دي د برتانوي عسکرو په وژنو او تروریستي حملو کې لاس لري. د دفاع وزیر وویل دغه بندیان په هلمند کې د برتانیا په لوی پوځي اډې بس چن کې ساتل کېږي. تر دې مخکې د افغانستان د حکومت د پرله پسې غوښتنو او فشارونو له مخې امریکا په بګرام کې د افغان بندیانو د زندان مسؤلیت په بشپړ توګه د افغانستان حکومت ته سپارلی و.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي د ولسی پولیسو فعالیتونه ښه نتیجه ورکوي او غواړي چې تشکیلات یې نور هم منظم او پراخ کړي. د ولسی پولیسو ځواک تیر کال د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې په مرسته جوړ او اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې فعالیت کوي. د کورنۍ او چارو وزیر پرون د ولسی پولیسو د ښو او مؤثرو فعالیتونو په خاطر په جوړ شوي کانفرنس کې وویل چې پلان لري چې ولسی پولیس د هیواد په ټولو ولایتونو کې فعال کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د وزارت د لسکلن پلان سره سم غواړي چې ولسی پولیس مرحله په مرحله د هیواد په څلور دیرشو ولایتونو کې فعال کړي. د دې پولیسو د ښه او مؤثر فعالیتونو په مقصد د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو مسلکي کانفرنس جوړ شوی و چې د ټولو ولایتونو امنیه قوماندانانو او د پولیسو یو شمېر بهرنیو متخصصینو پکې ګډون کړی و. د کورنۍ چارو وزیر جنرال غلام مشتبه پتنګ وویل دا پولیس به له نورو سره توپیر ونه لري خو اساسي دنده به له خلکو سره د دوستانه اړیکو ټینګول او خلکو ته خدمت وي.
پولیس ملی شما در خط مقدم جنگ علیه شورشیان و تروریستان قرار داشت.
ستاسی ملی پولیس له ترهګرو او تروریستانو سره د جنگ په لومړی لیکه کې وو او د دوی جنگی چلند د دې سبب شوی وو چې د دوی او خلکو ترمنځ فاصله رامنځته شي. اوس دې ته ضرورت دی چې په خلکو کې د پولیسو اعتبار خوندي شي او ټولنه ته داسې پولیس وروزو او وړاندې کړو چې خلکو سره دوستانه اړیکې ولري او ښه خدمت ورته وکړي.
د کورنۍ چارو وزیر وویل ولسی پولیس د لومړي ځل لپاره د کابل ولایت په اته ولسوالیو او یو شمیر ښاري حوزو کې په ازمایشي توګه رامنځته شول خو څرنګه چې هڅې مثبتې وې پراختیا یې ومونده او اوس مهال د هیواد په اته ولایتونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ولسی پولیسو د تشکیل له جوړېدو سره د ملګرو ملتو سازمان نړیواله پراختیایي اداره مرسته کوي. په افغانستان کې د دې ادارې چارواکي وایي له جنګه په وتلو هیوادونو کې دې ډول پولیسو ښه نتیجه ورکړې ده. د دوی په وینا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې به دغه پولیس له ستونزو سره مخ وي خو د وخت په تیرېدو سره به وتوانېږي چې خلک پرې باوري او ښه خدمتونه ترسره کړي. په یاده غونډه کې د افغان پولیسو د روزنې د اروپایي ماموریت مرستیال جنرال پیتل دلمن وویل دوی حاضر دي چې د دې پولیسو له پراختیا سره مرستې جاري وساتي. د ولسی پولیسو رئیس شاه محمود عبدالرحیمزی د ولسی پولیسو پروګرامونه داسې بیان کړل.
برنامه بسیج مردم محرز، برنامه تشکیل کمیته رضاکاران، برنامه مخاطب و باندران، برنامه
د سیمې د خلکو یو ځای کول، د رضاکارانو د کمیټو جوړول، خوانځیو او پانتونونو سره اړیکې درلودل، له کورنۍ سره مشورې کول، مدني ټولنې او مخورو سره مذاکرې، رسنیو سره ارتباطات او داسې نور پروګرامونه لرو چې له مخې خلک او پولیس په ګډه سره د ستونزو او اړتیا تدابیر ونیسي.
مسؤلینو د همګړۍ د دې پولیسو شمیر ونه خود خو ویل چې دغه نوی رامنځته شوی ځواک په چټکۍ سره د قوي کېدو او پراخېدو په حال کې دی.
د خان محمد سین په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د ولسی پولیسو فعالیتونو ښه نتیجه ورکړې او غواړي چې تشکیلات نور هم منظم او پراخ کړي. اخوا بیا په قندوز کې یو شمیر سیمو خلک شکایت لري چې دلته محلي پولیس له خلکو سره له زور زیاتی کار اخلي او په زور ترې عشر او پیسې غواړي. په اړه له قندوز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
د کندوز د چاردرې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي سیمه ایز پولیس ورنه په وچ زور د وشر په نوم غلې دانې ټولوي. دغه اوسیدونکي ادعا لري چې سیمه ایز پولیس د وشر ټولولو پر مهال سپینګیری او ان ځوانان هم وهي ټکوي او بد چلن ورسره کوي. د کندوز چاردرې ولسوالۍ د قشپې سیمې څو تنه سپینګیرو او تورسرو په کندوز ښار کې د ژورنالیستانو سره په خبرو کې وویل چاردرې کې سیمه ایز پولیس شخصي زندانونه لري، له خلکو په زور سره وشر اخلي چې د سیمه ایز حکومت وس هم پرې نه رسیږي. همدار از دوی ویل چې په ظلم او زور له خلکو څخه وشر ټولوي، غلاوې کوي. د رسنیو دفتر ته راغلو میرمنو او ماشومانو چې د سیمه ییزو پولیسو له ویرې سترګې له اوښکو ډکې وې ازادي راډیو ته وویل دولت باید د دغه شان زور زیاتي مخه ونیسي تر څو خلک په ډاډه زړه ژوند وکړي. د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایي سرور حسینی په دې اړه وایي چې سیمه ایز پولیس له خلکو نه د وشر غونډولو حق نه لري او که چېرې په یاد عمل ولیدل شي نو د قانون په رڼا کې به ورته جزا ورکړل شي. که چېرې زموږ ملي پولیس او یا سیمه ایز پولیس هم ولس ته د وشر په نوم ستونزې جوړې کړي نو موږ به ډېر زر ونیسو او د قانون منګولو ته به وسپارو. اوس مهال په کندوز ولایت کې د بزګرانو د حاصلاتو راټولولو موسم ده چې له کبله یې په یو شمېر ولسوالیو کې سیمه ییزو پولیسو له بزګرانو څخه په ناقانونه ډول وشر ټولوي. دا هغه ستونزه ده چې افغان حکومت هم په له منځه وړلو کې تر اوسه پاتې راغلی. د کندوز ګڼ شمېر اوسیدونکي په یاد ولایت کې د نامنې اصلي لامل همدا سیمه ییز پولیس بولي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا وایي چې د ایډوارډ سنوډن د نیولو لپاره به هر ممکنه اقدام وکړي. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن د امریکا له یو مخفي پروګرام څخه پرده پورته کړه چې د ده په وینا په امریکا او نړۍ کې د میلیونونو خلکو برېښنایي اړیکې او تلیفوني تماسونه او خبرې څاري. په دې اړه د ازادي راډیو د رپورټ مهم برخه له فرح هیواد اورو.
د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن د جاسوسي او له هیواد سره د خیانت په تور د امریکا تر تعقیب لاندې دی. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دی د ایډوارډ سنوډن د نیول لپاره به له هر ډول امکاناتو څخه کار واخلي. باراک اوباما د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په هغه شی چې موږ پوهیږو دا دی چې له هر ډول حقوقي چینلونه به کار واخلو او له بېلابېلو هیوادونو سره د قانون د تطبیق په اړه کار کوو. سربیره پر دې د امریکا د عدلیه وزارت هم په دغه قضیه کې په فعاله توګه ښکیل دی. ایډوارډ سنوډن د امریکا یو مخفي پروګرام افشا کړ چې په امریکا او نورو هیوادونو کې د ګوګل، فیسبوک او نورو مخابراتي شرکتونو له لارې د میلیونونو خلکو انټرنیټي اړیکې، ټلیفوني خبرې څارلې او معلومات یې راټول کړي دي. واشنگتن وایي د سار د دغه پروګرام په مټ یې په لسګونو ترورستي توطیې شنډې کړي دي. ایډوارډ سنوډن د اکشن بی په ورځ وروسته له هغه له هنګ کانګ څخه مسکو ته ولاړ چې هنګ کانګ د خپلې سیمې د قضایي نورمونو پر اساس د ایډوارډ سنوډن نیول سم ونه ګڼل او امریکا ته یې د هغه له سپارلو ډاډه وکړه. ویل کېدل چې ایډوارډ سنوډن شایې د دوشنبه په ورځ له مسکو څخه د هوانا له لارې اکوادور ته ولاړ سي، خو د کیوبا الوتکه پرته له سنوډن هوانا ته ورسېده. سپینې ماڼۍ وایي باور لري چې سنوډن په مسکو کې دی. د سپینې ماڼۍ ویاند جی کارنی سربیره پر دی چې د مسکو له لوري امریکا ته د ایډوارډ سنوډن پر سپارلو ټینګار وکړ، پر هنګ کانګ هم انتقاد وکړ چې ولې یې نوموړی امریکا ته ونه سپاري. کارنی زیاته کړه
We are just not buying that this was a technical
مش پدې باور نه لرو چې دا یو تخنیکی مسأله و. هنګ کانګ د امریکا لخوا د سنودن د نیولو د یو معتبر حکم سربېره په اګاهانه توګه د یو فراری خوشی کولو ته زمينه برابر کړه. دا کار پرته له کومې پوښتنې د امریکا او چین ترمنز پر اړیکو منفي اغیز کوي. جی کارنی وايي له چین سره د امریکا اړیکې زیانمنې شوي دي. د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانج چې له ادوارد سنودن سره مرسته کوي ویلي چې د سنودن روغتیایي حالت ښه دی په یوه مسؤن ځای کې دی او له مسکو څخه په اکوادور کې د پناه اخیستلو په مقصد وتلی دی. خو جولیان اسانج په دې اړه چې اوس ادوارد سنودن چیرې دی څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
د خبرونه په دوهمه برخه کې